پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 14 واته نویم المریز کال د زمري د میاشتې 28 ده چې د 2019 کال د اګست له 12 سره سم ده او د نیکمرغه لوی اختر دوهمه ورځ ده. په خپل نوبت خپلو هیوادوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دې ورځې مبارکي وایم. ورځو د خبرونې مسایلو ته په سر کې دا مطلب لرو چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د دې پړاو د خبرو پایلې مهمه بوله. په دې ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر اوسه د مخه فرشته جلال زی تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو پای ته ورسید. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د مذاکرو دوی له نږدې څارنه کوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله 161 کسان مړه شوي دي. پوره خبر نو اوري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پای ته ورسېده. د خبرات طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټوچر په پیغام کې کړی او د خبرو دغه پړاوی اوشت او ګټور بللی دی. مجاهد ویلي چې د دواړو لورو ټیمونو تر نن سهار پولیس سخت کار مخته یوړ او په دې سلا وسو چې د نورو اقداماتو لپاره دی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي. د جرمني د جی پی ای خبري اژانس راپور له مخې کته هم دا تر اوسه نه ده یقیني سوی چې یو تړون به ډیر نږدې وي، خو یو شمیر سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پاتې اختلافات هم ډیر ناڅیز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نور امریکایي چارواکو تر اوسه د دې خبرو د پای ته رسیدو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو زلمی خلیلزاد پرون د لوی اختر په مناسبت په ټویټر پر یو پیغام کې ویلي وو چې دی هیله من دی چې دا به د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان دوای چې د سولې پاړه په خطر کې د امریکا او طالبانو د اساس ترمن د مذاکرو د اتم دور د پای ته رسیدو پاړه دوی خپلې ملاحظه لري. ز سده جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن سهار د ازادي رادیو خبريال ته وویل
مونږ وګورو مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، مونږ به مو وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه مونږ لپاره مهم دی.
د افغانستان حکومت مکرراً ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو هرکلای کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو لپاره تر اوسه په افغانستان کې ډیر عکس العملونه نه دي خبره شوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله لږ تر لږه 161 کسان مړه شوي دي. د چین د سینوا خبري اژانس د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې په حواله دا خبر خپور کړی دی. د خبر له مخې نږدې 40 تنه په کراچي ښار کې مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د بارانونو اندازه 192 ملي مترو ته رسېدلی چې له امله یې ډېرو سیمو کې د برق ارتباط قطع شوی دی او د ودانیو چتونه حتی رانړېدلي دي. بارانونو تر ټولو ډېر ځان په دې شهر کې چې 40 میلیونه وګړي اوسي اړولای دی. اټکل سوی چې دغه بارانونه به نن کم سي او څپه به لوچې د دې بندري شهر سواحلو ته واوړي. د جرمني جی پی ای خبري اژانس د پاکستان د پوز د یو ویاند په حواله ویلي چې پوز او ملکی کارکونکي له سړکونو د اوبو د پاکولو هلې ځلې کوي تر څو د خلکو لپاره په شهر کې تګ راتګ ممکن سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر دی. دا به وروسته له هغه چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه دنده پیل کړې د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې د دې هیواده کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 40 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکینۍ کتنه هم نوموړي د 1999 میلادي کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځني کتنه کې چې د اګست 13 فلمی تر سره کوي د اوکراین له ولسمشر زلنسکي سره وګوري او په کیف کې بعد د بابیان یار له یادګاری تر څخه کتنه وکړي. دغه څلې د هغو له درې ډېر زرو زیاتو یهودانو اوکراینی ملت پالو روما ټبرو هم جنس پالانو او د نورو په یاد جوړ سوی چې په 1941 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي وو. د اوکراین ولسمشر زلنسکي د اګست په اومه له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ یو تړون چې یوه میاشت مخکې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه تېر کال 1 میلیارد او 340 میلیون ډالرو ته رسېده. او د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 900 زیات اوسیدونکو له حکومته د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالي تاوان د پرې کولو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې وې. د دغو چاودنو په پایله کې یو تن وژل سوی او په لسګونو کسان ژوبل سوي او تقریبا 16,000 کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ سوي وو. د روسیې د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزې ادارې وایي چې له 50 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن سوي د 550,000 روبلو چې 8,400 امریکایي ډالر کېږي مالی مرسته شوې ده. دغه دوه چاودنی د اګست په 15 او 9 د کراسنویارسک کرای شارګوټي کې شوې وې چې له دوهمې وروسته یې په سیمه ییزه کچه بیړنی حالت هم اعلان شوی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی سئ تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د امریکا او طالبان سازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبازي او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
د څرګندونی د اسمال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د وی بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. بل خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی چې د هیواد ایران پر وړاندې سخت دریز لپاره وهڅوي. او د غرض د خبرونې په وروستۍ برخه کې به اونیس پروګرام هم واوري د انتخاباتو په اړه دی چې د راپور په کابل کې جوړ شوی دی. ورسود خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن ویل چې تر اووم پړاو خبرو کې کوم ښکاره پایله نه ده ترلاسه سوې خو هیله لري چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلي چې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدي د نورو ګامونو لپاره لازم او مشورو ته اړتیا ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې د اوسر سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس په خبرونه ته شرغلی
د دې ته مننه. د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استاذ د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدي. دغه تم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی وو د دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکی اړخ میکانیزم او علمی ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد دوشنبه پورز پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللی. هغه همدارز ویلی موافقه مو کړ چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوري له خپل مشرتابه سره مشوره وکړو. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استاذو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره مهال افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پورز را ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل
نو موږ وګورو موږ به خپل ملاحظات مثال ورو موږ به مو وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلکو د دې د چې بل اخره بل په لاره پړاو ته لاړ شو هغه پړاو بدای طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې تر کې او بیا به جګړه ختم شي. هر هغه خبرې تر چې په پایلې آتشبازي او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
صدیقی همداشان ویل تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکاره پایله یې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنګ ختم غواړي او د یوې تلپاتې او باعزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازلمی خلیزاد افغانانو ته په خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلی ده چې د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي ویلي افغانان سوله غواړي او زیاتوي چې متحده ایالات به د هدف ته د رسېدو لپاره له دوی سره ولاړ وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات پر داسې مهال رسېږي چې د خبرو د دواړو لورو پکې د پرمختګونو تر څنګ د ډېرو ژرو هوکړې ته د رسېدو خبر هم ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې تر څنګ ډېر ژر هوکړې ته رسیدل. په بخښنې سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرطه او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده، خو ټینګار وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت غواړي. بلې فرشته جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس او دوستانو تاسو مو اوریدل چې افغان حکومت د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو د اتم پړاو خبرو په اړه خپلې خوشبيني شوه لیدي او خبرې مهمه بللې دي. دا خبرې داس مالکی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د وی با عزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. دا خبره پرون چې د خپل لمړي ورځ و په خپل ټویټر باندې لیکل دي. د خلیزات په مشرۍ امریکایي مرکچانو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اگست لمړي او پیل کړی او طالبانو تازه ویلي چې کوشش کوي څو د تړون ټول مواد په دقت سره نهایی او اعلان ته چمتو کړي. په دې اړه به یو راپور له صفی الله ستانکسیس خواورو.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیلزاد ویلي د سولې یو باعزت او دایمي تړون ته رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پیښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه خبرې پرون یکشنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزي پلاوی د اګست له درېمې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مختوړي. خلیلزاد په دې موده کې هند، ناروې او جرمني ته هم سفرونه کړي، چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نورو مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثرو یې د همکارۍ ژمنې ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي. لډیرو سختۍ سره سره بیا هم د هیلمندیو نه کېشته، هم د سولې او هم دیموکراسۍ لپاره. د سولې پروسه د پراختیا په حال کې ده چې هیلمنیو ژر ښې پایلې ولري. د دیموکراسۍ لپاره هم دا چې ولسمشري ټاکنې د سپتمبر په 28مه پلان شوي او د درېدو نه دي. مایډن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټویټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د خلیلزاد دا خبرې داسې وخت خبريږي چې افغان ولسمشر اشرف غني په ارګمانی کې د اختر په مناسبت وینا کړې او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي. د ورسته دا هم زیاته کړې چې د افغانستان راتلونکی به بهر نه ټاکل کیږي.
ایمو راتلونکی باندې نه تعینېږي که ایمو د ملګرو پایتختو کې یا ایمو د بدبینو یا ایمو د گاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي، په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه.
که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست رسما هغه ریپورټونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساوده ورستول شوی رد کړل، خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي. د طالبانو استاد چې تللی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی، دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې روانې کړي څو تړون نهایي او اعلان ته چمتو کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي د عرفې او اختر په لومړۍ ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبرې تر ناوخته روانې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
سموږ اخلاص دې راډیو او دوستانو تاسو کولی سي ته از دې راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سره شر 15 صفه په ټول هیواد کې صفه وځي ووري او د غرض کده انټرنیټ اسانتي لري نو کولی سي زموږ خبرونه په تکرار ډول او هم په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم ووري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو ته از دې راډیو ډاٹ کام یا از دې راډیو ډاٹ اورګ اوس په یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان په اړه څه مقاله او تبصره لیکلې دي دغه ورځپاڼو ته عصمت سروان کتنه کړې
ګرنول ویډیو ورسپانو او خبرونه ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په پرونی اختری زوینه کې دا موضوع مهمه ښکاره شوې چې وی ویل افغانستان ته سول راځي خو بهرانیان د افغانستان د راتلونکو پریکړه نشي کولای. تایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډیدار رد کړ او ټینګار وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سختې پریکړې لپاره حیاتي دي. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سول راځي په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدی، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي. د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کېدونکې موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې دې هیواد له 2001 میلادي کال را په دې خوا کړي او دغه راز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 30 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدره موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې لګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستي او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقه په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووزي چې د افغانستان له خاورې څخه به نور هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خدا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله غیر یقیني حالت را مسته شوی دی. خبرونه وایي که هم طالبان به ژمنې وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شایي تر ټولو لوی چلنج د دې دلیل لوري کورنۍ ناامني وي. د امریکا دفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټه الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پر غوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلی چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبې په ورځ خپاره کړل. د بی پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمی په محل ورڅخه کار واخیست. دفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلی چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدی شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او وسله هم پکې کارول کېدی شي.
سموږ اخلاص د ریډیو او دوستانو سره یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټون بریتانیا ته تللی څو د هیواد ایران په وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنگټن سره ملګرتیا ډیره زیاته کړي. امریکا له ایران سره له اټومي تړونونه تر وتلو وروسته په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي، خو د برتانیې په شمول د اروپا قدرتونو بیا وایي چې تړون ته ژمن پاتې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد یو راپور چمتو کړی.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسۍ سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هېواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیکونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پریکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې بریتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړي. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یو بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پریکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یو ځای شوې، د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېر سیشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ګردیز د لویې لارې د امنیت په اړه د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا د استازو اندېښنې به واورو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او هم اوسیدونکي د ګردیز کابل د لویې لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې دوی دقیقا شکایت یې څه دی، نور جزئیات به زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راکړي.
د کابل ګردیز لوی لارو چې د هیواد یو له مهمو لویو لارو څخه شمېرل کېږي، هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د دغه لویو لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولی په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نه شوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشۍ کوي او وخت نه وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
دغه لویا لاره هم د مرک په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت د خزر او د وخجان او په یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نه وځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي، او یا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپله نمیږم یوسین، د بیګان بله شپه دغه د تمور ټنډونو کې ګیر شوم، یوه ګنټه جنګ وو، موټر ډورېږي، اسپارلیم ډورېږي، خالکان ډورېږي، نه راځي.
زما نوم عبدالستار زازای دی. لار ډېره خرابه شوې، ځکه روزانه جنګ جګړې په دې لارې کې، یو ورځ نه بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلې کېدو سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
لانه جوړ کړی دی چې هغه وړي پوستی دي مو چې دي هغه به ټولې کړو، هم بیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیزو کولی شي چې هم تاروک اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. سمجھ اخلا زدی رادیو ری دوستانو لک چی تاسم خبر است د شپې ورځې د لوی اختر دی چی پکشه نړۍ څخه تقریبا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسم د ادا کول لپاره تللی دی سعودي عربستان ته. نو د حج اکثر مهم مراسم پرون تر قربانی وروسته پای ته رسیدل. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت معلومات له مخې سش کال سعودي عربستان ته شاوخوا 10,000 افغانان د حج د فرضي ادا کول لپاره ورغلي دي. د دغو زیارت کوونکو یو استازی عزیز الله فضلی د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حاجیانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعاوې وکړې. له ښاغلي فضلی سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی د حاجیانو د ستونزو په اړه پوښتنه ترې وکړه.
واقعا هم دا د ټول افغانانو لپاره ډېر خوشحالي ده او چې سږ کال الحمدلله د افغاني حاجیان لپاره د حج مراسم ښه په خیر تیر شو. د سکه مغه کوه کنه د پیښ سوې ډېر زره پرې شاو فارس مې ارکان دوی وای چې اوجاج در سره غلی و او سره تقریبا 15 نور اوجاج چې هغه مون جمله وې ځخص وی هغه هم راغلی و. په غوایلو کې څه مشکلات و؟ هم د ترانسپورت مشکلات و، د ډاکټرانو مشکلات و، او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولي و هغه مناسب نه و. وروسته وروسته د باز شکایتونو نه وروسته حج او اوقاف وزارت هم توجه ورته وکړه. په مجموع کې د حج مراسم ډېر ښه تېر شول، خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېده او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې درسره کې اکثرو خلکو نو ډېر ښه مراسم وه الحمدلله.
سږ کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو؟
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل وه هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه فوق العاده صحیح وه. خو نو اکثره شکایت هم د دوی څخه کېدی دغه زړو مامورینو سره. نو بیا بار بار زه هم بعض نور مشران ورلو د دوی د مسلم سره خبرې وکړې چې دا ترانسپورټ مشکل ورسال کوي او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم فراهم کاری کړې وه او ښه چمتووالی ورته درلودی. تاسو ته معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي وه او الحمدلله داسې غټه پیښه نه ده شوې. او ښه خبره دا وه چې ډېرو علماو افغانانو د افغانستان لپاره دعا وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې ستاسو سوله راوړي او خدای پاک په افغانستان کې دغه ناخوالو او جنګو جګړو ته د پای ټکی دي. نو ټول هم دغه درحم دعا وکړو د الله پاک.
د افغانستان حاجیان به برته څه وخت راځي؟ د تاسو معلومات څه دي؟
دوی ان شاء الله ول عزیز د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي، نمرې پروازونه، او دوی ان شاء الله ول عزیز په هغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د حج او اوقاف د فاس کراده او سرسوي دغه په واسطه باندې به انتقالي شي به دغه افغانستان په خپل بس باز یو جاج چې د کندهار او نور ولایت او د کابل نه پرواز کړی هغه مهم د مسولینو سره خبرې وکړلې چې دوی بس په خپل ولایت کې ذکر کم شرکت چې دوی انتقالي یې هغه کندهار او هغه نور ولایت هم پروازونه لري. نو دا به داوه د پاره یو سہولت
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو استازي عزیز الله فضلی وو.
ستاسو له پیغامونو
راتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او د پراګ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټول کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تحریک هم یو وربند کی په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي ترڅو چې دغه ماکتی وربند په دایمي وربند تبدیل شي ترڅو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي دغه اختر په برکت ترڅو چې افغانستان د خلکو وینه نور د افغان پلاستین شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان پلاستین شي، نور د انسان وینه د انسان پلاستین شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو څخه چې په ورځ کې د کوچي د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په بارک رسول او د رسول پاک دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان رسول سره وبولي. دا می پیغام دی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو دایمي اوریدونکو او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
دلته سترنګ ورکه هم د توایم وارم چې پیغام دې پیژنم احمد یم د کندهار ولایت پیغام دې اروان دي د واکسین واکسین کو ډیر شکر ساده عمر شم پت نتیجه هم دې دې چې د خیر سوال یې عامه مثلا په دې ته اړین یم چې ولې په نور شالي کې واکسین دې کیږي چې دا وست طالبان د خاصم د تجلیږي او کنه ولې کنه په وښو کې تر سره شي پر سمې کې اوس مې رپورت واورې په هلمند ولایت کې د ملګرت پیش پیش چې هغه سمو کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د یو شمیر افغانانو نظر موارد دوستانو از موږ خبرونه د عملري خو مخکته دي چې وړاندې ولرسو د فرشته جلزې خبرې او ځلبیات د مهمو خبرونو لاندیز وره
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په قطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه ویلي دي چې دوی د مسایل څاري او خپلې ملاحظې تل لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان دی ور بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت پر کلک تعهد ټینګار کړی دی. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي. دا خبره د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد نن پر ټویټر کړی ده او د خبرو دغه پړاو یې اوږد او ګټور بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد لورې تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی خپور سوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د وسلوالو طالبانو د 15 بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سولې ته د حکومت کلک تعهد څرګندوي. د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 800 زیات اوسیدونکو د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالی تاوانونو د مالی تاوان پریکړې چې په وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې وې. د روسیې د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزو ادارو ویلي چې له 500 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن شوي د 550,000 روبلو چې 8,400 امریکایي ډالر کېږي مالي مرسته سوې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغه چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه په دنده پیل کړي د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې له اوکراینه رسمي کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 16 کلونو کې کیف ته ځي.
مننه کوم فرشته دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org او اوس په ورسو د انتخاباتو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام ته چې زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو انتخاباتو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د څرنګوالي په اړه ځانګړی کړی. د سه شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د ایوی لامې پترس کې د جمهوریت ریاست انتخابات یو تیرېستون کې لوبه وبلله او د دې پروسې د ګډوډولو او د مخنیوي ګواښ وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او جمهوریت ریاست د طالبانو د غواخ وغند او یو ځل بیا یې هوډ څرګند کړ چې هرو مرو به انتخابات ترسره کوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې شاوخوا دیر لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. له یوې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د جمهوریت په انتخاباتو سیوري غوړولی او له بلې خوا سس او رو کمپاینونه د دې څرګندونه کوي چې کاندیدان خپله هم د انتخاباتو په ترسره کېدلو باور نه لري. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پس روان دي. دا چې انتخابات به وسی کنه که و هم سي د طالبانو ګواښ څومره جدي دی خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسي جرګې غړی الله ګور مجاهد میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
که
په لومړي سر کې درته وایم چې د طالبانو دغه ګواښ په وړاندې تاسو خبرګون څه ده؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې تاسو ته اجو وکیل صاحب ته او همدارنګ امینی صاحبې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون من حیث د تخنیکی ارګان چې د اساسي قانون او همدارنګ د ټاکنو د قانون له مخې مکلف دی چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، بنا ان د دغه مکلفیت پر اساس باندې خپل ټول چمتووالی شپږم د میزان چې ولسمشری ټاکنې دي ترسره کړي، چې په دې برخه کې د هیڅ ادرس د تهدید خبرګون او همدارنګ د نورو څرګندونو څخه هراس او بیر نه لري او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. اما هغه څه چې بربند دغه د چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نظامی قوه په لاس کې نه لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د حکومت یو نهاد نه دی، نه هم د کوم مشخص ادرس نهاد دی، دا د ټول افغان ملت نهاد دی، دا د ټول افغان ملت دیموکراتیک کور دی، دا یو ولسی او مردمی کور دی، دا هغه کور دی چې ټول ولس د دغه کڑکۍ او دریچې څخه خپل سیاسي اراده تمثیلی، د خپل سیاسي ارادې په ذریعہ باندې خپل راتلون کې سیاسي مشر هغه انتخابي. نو په دې باندې باید طالبان پوسی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مردمی دیموکراتیک کور دی، دا کوم نظامی نهاد نه دی، پر دې نهاد باندې حمله پر ټول افغان ملت پر سیاسي اراده باندې عمله ده، چې په دې برخه کې دوی قصدن دغه کار ته نیت ولري، دوی په دې پوسی چې دا دښمنی د افغان ملت سره ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به تل په خپل حافظه کې د دغو کسانو چې تروریستي حمله کوي او یا دغه دیموکراتیک کور ته صدمه رسي د دوی نمونه او دوی څیرې ولري، چې دا پاینده کې بیا د دوی لپاره غټ چیلنج وي، د دوی د سیاسي آینده لپاره. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل رسالت مطابق حکومت ته په خاص ډول نظامی ځواکونو ته خبرداري ورکوي چې هر څه ژر ممکن وي، د ټولو نماندانو او همدارنګ د کمیسیون د کارمندانو او د ټولو وګړو چې په دې ملي پروسه کې اشتراکي امنیت تامین کړي، تر څو خلک په شپږم د میزان په قوي اراده باندې د امن په فضا کې راوځي او په ولسمشری ټاکنو کې ګډون وکړي. یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د افغان ملت مبارزه د جمهوریت د پاره ده، د ډیموکراسۍ د پاره ده. کدلته موږ د سولې د پروسې خبره کوچ په اعلامیه کې هم سولې ته هم اشاره شوې ده، د سولې پایدار سولې ثبات، پایدار ثبات جمهوریت او دیموکراسي ده. موږ دیموکراسي او جمهوریت د یو ریشوي اساسي بنیاد په حیث باندې د ثبات او د سولې پیژنو او په دې برخه کې هیڅ لوري ته د اجازه نور کوچی دغه دیموکراتیک کور ته صدمه ورسي.
مروجنې څومره د طالبانو دا ګواښ جدید ده؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبارات صاحب ته او همدارنګه چې صاحب ته. دا یو نوې موضوع نه ده، نوې خبره هم نه ده او همیشه د افغانستان دیموکراتیک پروسې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شوی دی، مګر هیڅکله د افغانستان حکومت زموږ امنیتي چارواکي او همدارنګه کمیسیونونو او د دوی همکارانو له دغه موضوع څخه شاته تګ نه ده کړی. یعنی همیشه ټاکنې مو له ستونزې سره مخامخ شوی وي، همیشه مو د ټاکنو سرسریوالی تر سوال لاندې راغلی ده او د اصلي او اساسي دلیل یې همدا و چې امنیتي ستونزې موږ په افغانستان کې درلودلې. په ډیری ولایتونو کې خلکو د امنیتي ستونزو لپاره ګډون نه سوی کړی. تیرو ټاکنو کې حداقل تقریتي نوملیکنه موږ ته یو ښه مثال ده، سره لدی چې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې موږ یو ټاکنیز مرکز درلود. خلکو په ډیرو زحمتو باندې ساعتونه مزل کاوه، مګر یو مرکز محل ته ځان رسو، سره لدی چې پیدل امنیتي ګواښونه سته. تیر ټاکنو کې هم زموږ د هیوادوالو لسونه قطسول دوی ګوتې قطسولې امنیتي یو مرکز او محل کې د ټاکنو به انفجار کېده، مګم بیا هم خلکو خپل ګډون ثابتاوه او هیڅ ګواښ د دې لامل نه کېده چې موږ په دغه ملي او ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ونه کړو. له نیکه مرغه چې د افغانستان د عامو خلکو هوډ او د امنیتي چارواکو هوډ د دې لامل سوی ده چې تل په ټاکنو کې موږ خپل ګډون ثابت کړو، او یوازینی شی چې همیشه په ټاکنو کې سم وي هغه د خلکو ګډون ده. حداقل 28م او 29م د میزان د تیر کال موږ ته یو ښه مثال ده. ستونزې له حده زیاتې، مګم یو یوازینی لامل چې موږ یې بیرته هیله مند کولی سو او هیله مندي مو بیرته ډیریده د ټاکنو لپاره هغه د خلکو پراخ ګډون و. اوس هم د امنیتي چارواکو جدي توجه او پاملرنه غواړو چې د امنیتي ګواښونو په جدي سترګه ورته وګوري او د دې لپاره مخکې له وخته تدابیر هم ولري.
اجازه محترم، خلک دا اراده لري چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دغه شک نشته چې افغانستان خلق غیرتی قوم دی. نو تاسو فکر وکړئ چې دا درې ځلې انتخاباتو شو دومره تهدید او د طالب د داعش د خونه دوی هم حاضر شو چې خپل رای صندوقو کې استعمال کی واچي. دغه افغانستان خلق تشویش نه لري، یو تشویش اوس لري دوی چې زه فکر کوم چې خپل د کاندیدان هم څو کاندید کړی دی، اوس فعلا انتخابات روان دي. آیا شپږم د میزان انتخابات کیږي یعنی کی؟ د افغانستان خلق باورمن نه دی. بل خونه د صلح موضوع ده، چې د صلح موضوع بیا موږ ته صلح مهم ده. تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې د ورځې 5-6 کسان زخمیان او شهیدان موږ ورکو، نو دنه چې بیا صلح منځ ته راشي دا ډیره خبره ده. کال وروسته شپږ میاشت وروسته انتخابات وشي دا ټول نه خبره ده. اوس د خلق تاسو وګورئ چې د دوی انتخابات کمرنګ ده. دوی خلق نه چیرته جلسه نیوای شي، نه جلسه نیسي، نه څوک دوی جلسې ته ورځي. نو علت دا دی چې دوی خپل هم په ځان خبر نه ده انتخابات کیږي.
کچیر انتخابات وسول نو خلک ګډون ورکړي،
زه فکر کوم چې یو 30% به ګډون وکړي، 80% نه کوي.
یعنی امنیتي تهدید له امله نه سي ګډون.
دا دی چې افغانستان خلق وړي چې باید صلح منځ ته راشي. د انتخابات نه موږ ته صلح مهمه. زه فکر کوم چې افغانستان خلق څوک چې دلته اوسېږي هغه چې یا په نظام کې شریک دی یا نه ده، هغه غواړي چې په افغانستان کې باید صلح راشي. و د صلح نه بهتر شی نشته. باید صلح راشي بیا ټول افغانستان خلق کولای شي چې یو تعداد ساعت طالبان سره دی، هغه د طالبان د دار نه نه چې خپل رای واچي صندوق کې، یو تعداد چې د طالبان اخوات دی هغه یا تلیفوني یا خط ورته لیږي یا بل کار کوي. خلق علاقمند نه لري چې دوی از خپل رای واچي. ولی اضافه خبره کووس، زه فکر کوم په دې باندې چې امریکایان و خلیلزاد په دې پای فشاری کوي چې باید انتخابات ونشي. و ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې نه، انتخابات باید وشي. انتخابات خو حاصل ده، باید وشي. زور سر منم خوش صلح بیات منج تراشی زکا چو اتلاس کالا پا دی ملک جنگ شویده او یو لکو شپیته زر قوی خارجی را غلی و غام ناکام شو.
حق پرست صاحب، اندخنی موجودی دی و انتخابات کیگی کنکیگی داد ورکوالیسی انتخابات کیگی؟
شد افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن د یو تخنیکی ارګان په هیسپانیا هڅه او کوشش کوي،
هم مسؤل ارګان په هیسپانیا بد خلکو ته داد ورکی باورمن نکی.
پدې کې شک نشته چې مسول ارګان دی د قانون مخې د اساسي قانون او د ټاکنو قانون او په کول کې دولت د ملل متحد منشور سره تعهد لري چې موږ غواړو د دیموکراسي د تحقق لپاره کار وکړو، موږ غواړو ټاکنې ترسره کړو، موږ غواړو جمهوریت پیاده کړو، موږ غواړو دیموکراتیک نظام ولرو. د دغه اهداف او د دغه ملي اهداف د تطبیق لپاره موږ یو نهاد لرو چې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن دی. د یو یګانه مسول ارګان په حیث باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د مسولیت لري چې باید ټاکنې ترسره کړي او پشپژم د میزان هغه تدابیاوی چې د یاد کمیسون لخوا څخه هم د حقوقي چوکاټ له لحاظ، د نظارت له لحاظ، هم د مدیریتي تخنیکی او عملیاتي له اړخ څخه د ته چمتووالی موجود دی چې پشپژم د میزان موږ ټاکنې ترسره کو. چې سیاسي احزاب دا د نه هیري چې د سیاسي احزاب او د قانون لمخې دوی د دیموکراسي د تمثيل کوننده عناصر په نامه باندې دي. دوی هغه عناصر دي چې واقعي دیموکراسي باید تمثيل کړي. د دیموکراسي د تحقق او د دیموکراسي د پرمختګ د لپاره باید دوی کار وکړي. بدبختانه ډیر سیاسي احزاب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره د همکاري روحیه نه لري.
او زموږ غوښتنه ده چې سیاسي احزاب د هغو شریکانو په حیث باندې چې دوی د ډیموکراسۍ په تحقق او د ډیموکراسۍ په پرمختګ کې رغنده رول لري، دوی د قانون له مخې مکلف دي چې باید د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار وکړي. زموږ امید دا دی چې موږ ټول افغانان هڅه او کوشش وکړو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو. دا جو وکیل صاحب د خبرو په مورد کې یادولای سم چې افغانان بغیر د ډیموکراسۍ بل د حل لار نه لري، او افغانان نه غواړي چې بیا څلور پنځه لسیزې دوباره هغه تلخی تجربې تکرار سي او بیا د توپک او مرمۍ په زور باندې هر څوک زور وکړي چې ریاست جمهوریت ته ځان ورسي. نور موږ غواړو چې د مرمۍ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه باندې خپل سرنوشت وټاکو.
او د دې لپاره تاسې کلک هوډ لرئ، حکومت هم زوار وارولې چې انتخابات به ترسره کیږي. دلته امنیتي ګواښ رامنځته سي، تاسې امنیتي او دفاعي ځواکونو یا ادارو سره په تماس کې سوي د کارکونکو د انتخاباتو د رای ورکونکو د کاندیدانو د امنیت په اړه څه تضمین درکړی؟
15,338 مراکز د ټول افغانستان په سطح باندې پلان سوي دي. د دې هر مرکز د امنیت تامین د کشپی امنیتي ارګانونو مسولیت او مکلفیت دی. موږ هره اونۍ د دوی سره ناستې لرو او په ډېر جدیت او قاطعیت باندې مو د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې د دې ټولو مراکزو تامین د امنیت وکړي، او ټول هغه رای ورکوونکي چې زموږ سره په فهرست کې شامل دي، په ډیټابیس کې شامل دي، او د دوی تعداد زموږ سره دی، په ټولو مراکزو کې داغو باید تامین د امنیت وسی، د کاندیدانو باید تامین د امنیت وسی.
خبر چې باید امنیت خوندي کی. تاسو سره په جلسو کې دوی تاسو ته څه ویلي؟
پوره ډاډ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی چې دوی به تامین د امنیت کوي. یو څه جناب افغان صاحب باید موږ مد نظر ونیسو، هغه دا دی چې د افغان نظامي ځواکونو او نظامي ارګانونو او کشپي ارګانونو امکانات موږ تاسو د افغانانو په حیث باندې معلوم دي. تاسو ته معلومیږي چې دلته د منطقې او نړۍ مغرضې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې کار کوي، او غواړي چې دغه ډیموکراتیک پروسه زیانمنه کړي، غواړي چې د افغانستان د جامع نظم له منځه یوسي، غواړي چې افغانان په وینو باندې ولمبي. هغه کم امکانات چې زموږ نظامی او امنیتي ارګانونه په لاس کې لري ډیره سخته ده چې د دغه مغریزو استخباراتي کړیو سره مبارزه وکړي. بیا هم د هر افغان دا دنده ده چې باید د خپلو امنیتي او کشپي ارګانونو سره اوژه پروژه، او همدارنګه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اوژه پروژه کار وکړي، تر څو موږ دې ملي ارمان ته ورسیږو په شپږم د میزان ولسمشري ټاکنې ترسره کړو، او افغانان نړۍ ته د منطقې مغریزو استخباراتي کړیو ته، د منطقې دښمنانو ته دا پسغره د وشي چې نور افغانان خپل سرنويش په خپل ټاکي، افغانان خپل سرنويش په مرمۍ نه بلکې په رایه ټاکي، او نور د افغانانو ذهنیت او د دوی د اگاهي سطح تغییر کړي، او نور افغانان نه غواړي چې د نظامی لارو چارو څخه او د مغریزو استخباراتي کړیو په تشویق باندې نور په وینو باندې افغانان ولمبيږي.
مرمجانې کوم تاسو د جمهوریت کمپاینو ته وګورئ، تقریبا لس دولس ورځې ورناوړي، ډیر پیکر روان دي. هاته په مرکز کابل کې چې امنیت ډیر زیات خوندي ده، کم کسان کې ګډون کې ولایتونو ته هیڅ دغه غونډې کمپاینی هل منډې تنډې غځول سوي نه دي. ستونزه د امنیت ده که د سیاسي بې باوري ده، یا په قطر کې د روانې پروسې هغه سیوری دی چې په انتخاباتو غوړولې دي. ته که وګورو که دغه تعدید سره موجود سي انتخابات به ترسره سي.
افغان صاحب، په ټول افغانستان کې دریو ټاکنیزو ټکټونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي چې د ولسمشر په رهبرۍ، د اجرایي ریاست رئیس په رهبرۍ، او همدارنګه د محمد حنیف اتمر په رهبرۍ باندې هغه ټاکنیز ټکټونه چې دي دوی په ولایاتو کې هم چون موږ نظارت لرو، زموږ همکاران په ولایاتو کې موږ ته گزارش راکوي چې دوی خپل کمپاینونه پیل کړل. پرته له دې دریو ټاکنیزو ټکټونو بل هیڅ ټکټ په ولایاتو کې دفتر نه لري، او کمپاینونو ته یې پیل هم نه ده کړی. دلیل یې امنیتي ستونزې نه سي کېدای، ځکه که امنیتي ستونزې وي نو بیا ټولو لپاره دي. داسې نه ده چې د دوو دریو لپاره به وي او د هغه پاتې لپاره امنیتي ستونزې نشته، دا د ټولو لپاره ده. دلیل یې دا ده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هغه د تحریم موضوع رامنځته کوي، او چې حکومت او دلیل یې یو دلیل یې دا ده چې حکومت له حکومتي امکاناتو، دولتي صلاحیتونو او د حکومت له بودجې څخه ناوړه ګټه اخلي. د تحریم موضوع د افغانستان د ټاکنو په قانون کې هیڅ یاده سوی نه ده. ماته جالبه ده چې دغه نوماندانو دغه مسله کلک نیولې ده، د چیرته یاده سوی چې موږ نه ده لیدلې. د انصراف موضوع سته په 15 ماده کې د ټاکنو قانون، هغه انصراف هم خپله مشخص او معین وخت لري چې هغه د مهالویش پر اساس تیر سوی ده. نو اوس کاندید نسي کولی چې هغه د انصراف موضوع رامنځته کړي. تحریم نسته په قانون کې، هغه دلیل چې دوی وایي تر یو حاله پورې سم دي. حکومت ناوړه ګټه اخلي، د دوو وزارتونو جوړېدل چې دلته مخکې هم د کوچي مسله یاد
شولهم. دلته که وګورو بیخي کمپاینونه کمرنګه دي، پیکا دي، ستونزه امنیتي ده که بباوري ده که اقتصادي مشکل لري او کاندید نسي کولی کمپاین وکړي. ځینې
کاندیدان دغه ستونزه هم لري، حتی په کابل کې دوی دفتر نه درلوده، یو دوه نوماندانو نو ولایت خو پریږدي. دا ستونزه هم لري، اسې نمایشي کاندیداتوري ده چې دوی لاړل ځان یې کاندید کړه. کمیسیون هم له د 13 کسانو نه چې عریضه یې ورکړې وه 13 وړه یې ټول نوماندان حساب کړل په نهایي پایلو کې، نهایي لست کې، سره له دې چې دوی د تابعیت ستونزه درلوده، د سل زرو تذکرو ستونزه یې درلوده. هیڅ ستونزه د دې لامل نه کیږي که امنیتي ستونزې وي، ټولو لپاره دي، استثنا نشته.
او ځینې کاندیدان برنامې نه لري، پلانونه نه لري، غواړي تقلید وکړي له یو چانه. یو څوک برنامه وړاندې کړي، بیا جکس خپله همغسې برنامه وړاندې کړي. خیر، په هر صورت باندې حاجي صاحب محترم، افغانستان کې ورځنۍ تقریبا زیاتې پېښې کیږي، په سلګونو کسان حتی مړه کیږي، مرژوبلې ورته اوړي. په افغانستان کې مخکې یادونه وکړه، د حق پرست صاحب چې 5300 اتیا مرکزونه دي، په داسې حال کې چې په ولسوالیو کې فشارونه د امنیتي زیات دي، آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې 5300 اتیا مرکزونو امنیت په بشپړه توګه خوندي کړي او خلک رایه ورکړي؟
خیر، دا دمون ګورګنه امنیتی دا توان لري، الحمدلله چې امنیت و نیسی خپل اغه پوری. خو زه د اخبار صاحب ته وایم چې زه خپل انتخابات سره مخالفت نه لرم. انتخابات یو اصل دا باید وشي، دا زور سره منم. د یو خواته انتخابات دی، د بل خونه صلح مسله ده. نو کاش که دا صلح مسله یو نتیجه ورکړی و چې طالبان هم د افغانستان خلق سره به یو ځای شوی و، او هغه هم یو کاندید درلوده. اصول د دموکراسي دا و چې هغه هم زموږ افغانان دي، باید راشي دلته ژوند وکړي، زموږ سره یو ځای په دغه دموکراسي په هغه کې ګډون وکړي. یو بله موضوع دا ده چې د بل خونه د صلح مسله ده. د بل خونه ترامپ وویل چې زه خپل کسانو باسم او هیچ انتخابات نه مخکې خپل کسان باسم. نو زه فکر کوم چې دا تشویش هم خلقو ته دی چې یاره خلیلزاد و ترامپ فیصله کوي چې انتخابات نکی که طالبان دولت سر یو جای که گی. طالبان چه دولت سر یو جایشو خیر ده، 55 میاشت و روست کال و روست هم دقیقه رئیس جمهور بایی، هم دقیقه نظام بایی، هم دقیقه دمون گردو بایی، هم دقیقه با پولیسی. خو طالبان چه دقیقه نظام و افغانستان خلق سر یو جای که گی، اغام دمون گرو ندی دی خور بچیان دی، اغام تابعیت در افغانستان لدی. زه فکر کنم چه نو اتل از کال د جنگ نشو بیانو 15 کال بیا هم دغه وینه براوانی و کش مکش بی. زه په دې عقیده یم، زه خپل د طالبان طرفدارم نه مخ، په دې عقیده زیم چې څوک په افغانستان کې اوسیږي هغه حق لري چې دلته ژوند وکړي، هغه حق لري چې یو چوکی وي، یو عزت ولري. خبره زه درته کوم، دا چې مونږ اتل از کال په دغه رقم په جنگ باندې تیر کړ، 15 کال بیا په جنگ تیر کو، هر کاندید چې برنده کیږي، یا ډاکټر صاحب عبدالله، یا ډاکټر صاحب اشرف غنی، یا انیف اکمر، هر څوک چې کیږي، مونږ ټول ته احترام لرو، یو سره مخالفت نه لرو. انتخابات سره خو زه خپل هم نظر ما چې باید انتخابات یو اصل ده، ایله کوم باید وشي. خو چې دی یو خونه صلح روان ده، د بل خونه انتخابات افغانستان خلق ته درته
تشویش ده. اجازه پدې من زیات بحثونه درلودل، هم حکومت ویل دي، هم د ولس ویل سي، دوړه مهمه پرسی دي، دوړه ته باید خپل وخت باندې کار وسی. خیر، په هر صورت مې
زه فکر کوم، ایله کوم زه فکر کوم چې مونږ ته د انتخابات نه صلح هم مهم دی، صلح هوشی بیا انتخابات وشی.
دیر خیلی نظر دم حق پره صاحب، طالبانو پیلمه که یاده هم پلمه وچه ولی و تیر انتخابات تیریستون که انتخابات و یعنی شفاف انتخابات نو، دغه انتخابات تضمین ورکوله چی دا بای شفاف انتخابات وی؟
آیا طالبانو په خپل وکلن ماموریت که طالبانو ټاکنې درلودل؟ که طالبانو پر ټاکنو باندې عقیده درلودل، ولی په وکاله د دوی په واکمنۍ کې ټاکنې تر سره نشوي؟ ولی دیموکراسي تطبیق نشوه؟ هر هغه لوری چې پر یاد دیموکراتیک پروسه باندې عقیده نه لري، همیشه د دې کوشش کوي چې دغه دیموکراتیک پروسه سبوتاج کړي، او دا هیڅ وخت نور موږ ته د منلو وړ نه دی. او تاسو پوهیږئ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره بریده هڅه او کوشش دا وسو هم د په کل کې د دولت له خوا څخه او هم د سیاسي احزابو مدني ټولنو او په کل کې د ټولو ملت تر څو دا دیموکراتیک نور متکی سي خود کفاسي او مش خارجانو ته د دغه دیموکراسي د تطبیق لپاره اړتیا و نه لرو. خوشبختانه دا اوس د ولسی جرګې ټاکنې د یو افغاني رهبری له خوا څخه تر سره
سول تنظیمي وزګولې.
په دې کې شک نه
باورې رامنځته
په دې کې شک نهسته موږ 300 کال د دیموکراسي مزل له اروپا او امریکا نه دی کړی. موږ د
دیموکراسي انتخابات موږ
موږ د دیموکراسي مزل 15 کال کړی. په 15 کال کې جناب افغان صاحب زموږ توقع باید د اروپا او د امریکا غوندې نه وي.
خلکېر باید تجربه
امکانات موږ نه لرو. تجربه اخلو. تاسو وګورئ افغان صاحب دلته یوازې د افغانستان ټاکون خپلواک میسون مکلفیت نه لري چې باید ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي. باید د تقلب څخه ټاکنې لیري. باید درست مدیریت ایجاد سی. باید پرسونل په خپل وخت باندې ولاړ سی. تاسو ګوري امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري. د څار بنسټونو په خپل بخش کې مسولیت لري. مطبوعات په خپل بخش کې مسولیت لري. کشفي او امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري. زه درته وایم 15,300 ولسمشري ټاکنې چې په شپږم د میزان ترسره کیږي په 15,300 مراکزو کې آیا دا ممکن چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون ټول مراکز تر زربین څارلاندې ونیسي؟
مسؤلیت ورګرځي.
درسته ده. اما دلته کشپی امنیتي ارګانونه موجود دي. هر هغه څوک چې په یو مرکز کې تقلب ته لار هواري، غیر قانوني کار کوي، د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه ننګي، باید تر غوږ ونیول شي او مجازات شي. موږ خو اجرایي قوه په لاس کې نه لرو. د انتقالاتو بحث د وزارت دفاع ده. وزارت دفاع که په وخت زمان باندې همکاري ونه کړي د افغانستان خپلواک
میسون
او راسو مطبوعاتو ته اجازه راکړي. که مطبوعاتو ته راسو د ذهنیت سازۍ په برخه کې مطبوعات رغند رول لري. آیا مطبوعاتو خپل رسالت په درست شکل ادا کړی؟
هم مطبوعاتو، هم د څار بنسټونو، هم عامو افغانانو چې رایه ورکړې مسؤلیت ادا کړی ده، خو بیرته رایه ونه ساتل سوله. که چیرې له تېرو انتخاباتو موږ عبرت اخیستی وای، تیر انتخابات باید ورځ تر بل مخصو له تجربو نه استفاده وکړو. مروجان طالبانو په خپل اعلامیه کې تاکید په دې و چې تیر انتخابات تیرستون کیو کې د سیدا انتخابات هم تیرستون کیو وسیږي. تاسو د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې اندېښنه نه لرئ؟
ځینې جدي موارد چې کمیسیون نه باید نظر ورته وکړي او په جدي سترګو ورته وګوري، هغه موارد تر اوسه هم ترسره شوي نه دي. کمیسیون داسې روان ده لکه ټاکنو ته شاوخوا 15 یا 16 میاشتې وخت پاتې. تر اوسه د بودیجې اصلي ستونزه دا ده چې دا د افغانستان پارلمان رد کړله، او که دا بودیجه په وخت کمیسیون ته ورنه کړل سي، بیا موږ له کمیسیون هم دا حق نه لرو چې آخره کې پوښتنه ترې وکړو ولې کارونه سم مخکې لاړل نه. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون ته هم یوه ښه د تیښتې لار جوړیږي. په تېرو ټاکنو کې کله به چې موږ ویلې بایومیټریک ولې خراب و، ولې ټرین سم نه ورکړل سوی و، موږ ته په آخر کې راورسېده. د فهرستونو د املایي او انشایي ستونزو دلیل یې دا و چې 15 ورځې د کمیسیون دروازې بندې وي. نو فکر کې دا 15 یا هم 20 ورځې وخت چې د بودیجې د ورکولو لپاره او د دې د تصویب لپاره پارلمان ځای کوي یا هم د افغانستان حکومت یې ځای کوي، په آخر کې بیا موږ له کمیسیون څخه دا پوښتنه نه شو کړی. او که نور اسی هم تخنیکي ستونزې د دوی ډېرې دي، دا ټوله ملامتي بیا په بودیجه وراچي. د 15 دستګاو چې همدغه د اونۍ په پیل کې وعده و چې باید افغانستان ته راوړل سوی وای، دا تر اوسه نه دي راوړل سوي. او پرون هم چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، دوی وعده ورکړه چې د همدغې اونۍ تر پایه پورې چې دغه د پای یې ده اوس، دا دستګاوې به راوړل کېږي اخوا ته، د رایپانو لیګل دنمارک ته، او د هغو نه چاپېدل تر اوسه هغې خوا ته، د کارکوونکو د استخدام مسله، د دوی د ترینینګ مسله، دا ټولې هغه تخنیکي برخې دي چې تر اوسه پورې پاتې دي. او کمیسیون نه دي دغه ظرفیت یې نه ده درلودلی چې دا تر اوسه پورې عملي کړي او دا کارونه هم ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کده راته وایي چې په خلکو د تاسې غږ څه ده؟ ګواښونه موجود دي، ستونزې شته، د تاسې غږ
لومړی اجازه راکړه. د بودیجې په مورد کې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون ستونزه حل ده. په دې برخه کې په نارمل ډول باندې ټول کارونه مخته ځي او موږ د مادي اړخ څخه هیڅ ستونزه نه لرو. دوم،
پر ټول ملت باندې د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون باندې شخص دی ژخ کوي چې تاسو په دغه ډیموکراتیک پروسه کې اشتراک وکړي، خپل ملي رسالت ادا کړي او دا په اثبات ورسوي چې افغانان نور د خپل ملي کټو او ملي ارزښتونو څخه نه ګرځي او د هیڅ لوري د اختار او د هیڅ لوري د خبرګون څخه نه بیریږي. او موږ غواړو چې یو ملي حماسه باید پشپژم د میزان رامنستو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون ویان مرزا محمد حق پرس، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او د ولسی جرګې غړی الله ګل مجاهد، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.